دستان دی عراق دی ایران دی یرغل په اړه تهران ته خپل شکایت کړی دی.
پاته په خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د تشدد تاریخچه او بیا هم د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام.
د خشونت میراث جوړون کې صالحه اساقزه خالقی.
دا خشونت یا زورزیتی پدیده تا لدیر مدیره حیثی دا انسانانو پاملرنه جلب شویده. که خپل جوند او شوخوات پا دقت سرزی شو، دا انسانانو زنگوختنه او عصبانیت دا دی باعث شوی چه انسان دا خلقت لپلسخه دا خشونت قربانی کرزی او خشونت دا دا پخت خوی او خسلتکی زایمومی. پا آمتو که خشونت یا وخاص انسانی پدیده ده. پا طولو انسانی طولونو که لویوی یا کچنی، بودایوی یا ناداره، پر مختللیوی یا روستپاته، من لهمده پدیده سره مخمخ کیگو. خشونت لکورنی چا پیریال چخپل کیگی. دغه ډول خشونت من ده خزو او میرونو، ده والدینو او ماشومانو، دورونو او خویندو، ده کورنیو او قوم، ده شیخ او مرید، استاد او شاگرد، د گاونډیانو او حتی له حیواناتو سره د انسانانو په چلند کې وینو. دا ډول خشونت آمیزه چلند په کوچنیو اجتماعي ټولنو کې بالاخره د خلکو په تفکر، ذهن او روح کې د یو خاص عامل په توګه ځای نیسي او بالاخره له ټولنې سره د فرد په اړیکو کې یو ډول مشروعیت مومي. له یو انسان څخه پیل شوی خشونت د نورو عکس العملونه راپاروي او کله بیا د یوې لویې ډلې له ټولنیزو او اقتصادي ګټو سره په ټکر کې راځي، او هغه خودخواه کسان چې خپل خشونت او زور زیاتی مشروع ګڼي بالاخره د نورو ټولنو او ولسونو پر ضد په خشونت بدلیږي. همدا وجه ده چې دا ډول انسانان د لوی سکندر او یا چنګیز په څیر د ټولې نړۍ د نیولو خوبونه ویني او د وینو ویلې بهوي. یا لکه ګټ تیمر د انسانانو لسرونو څخه منارې جوړوي، او یا هم د هتلر پشان د انسانانو د سوځولو کورې جوړوي. او د ستالین په څیر چې میلیونونه انسانان د اجباري کارونو د ترسره کولو لپاره سایبیریا ته لیږي او په مرګ محکوموي. وروسته پاتو ټولنو کې هم چې له اقتصادي بحران او جګړې سره مخامخ وي او مرکزی حکومتونه یې کمزوري وي، ډېر خلک د دغه ډول خشونتونو قرباني کیږي. په تیرو دریو لسیزو کې چې په افغانستان کې د جګړې اور بل و، او اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي، د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې د خشونت ګراف ډېر لوړ دی. جګړه، اقتصادي فقر، بیکوری او مهاجرتونه د دې سبب شول چې په افغاني کورنیو کې خشونت زیات شي، او په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو په څیر هغه ډلې چې په ټولنه کې ډیر آسیب پذیره وه تر ډیره حده له دغو خشونتونو څخه متاثره شول. کمزوری مرکزی حکومت چې وی نشوای کولای په ټول افغانستان کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي او په هیواد کې د قدرت پر سر کورنۍ جګړې رامنځته شوې، دا ټول د دې سبب شول چې ځان غوښتونکي ډلې ټول عنعنوي او عقیدتي ارزښتونه تر پښو لاندې کړي، او د ولس د بې وسلې ملکي اکثریت پر ضد خپل ډله ییز خشونت تحمیل کړي. لومړی د کمونستانو حکومت خپلو ټولو مخالفانو ته د مرتجع خطاب وکړ او هغه یې خپل دښمنان وبلل. وروسته د دغو خلکو د فزیکي نابودۍ په فکر کې شول او په خپلو زندانونو کې په ډیره بیرحمۍ شکنجه کړل، او په زرګونو نورې د خپل رژیم په پولیګونونو کې اعدام کړل. د دغه رژیم پر ضد مقاومت په کلونو کې بیا افغانستان د لویو خشونتونو میدان وګرځید. مجاهدینو په هغو سیمو کې چې د دوی په کنټرول کې وو، په خپلو زندانونو او د شکنجه کولو په مرکزونو کې د ډیرو انسانانو مدني حقوق په ډیر خشونت سره تر پښو لاندې کړل. د کمونستانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته، او کله چې د قدرت پر سر کورنۍ جګړې پیل شوې، بیلا بیلو ډلو په ډیره وحشیانه توګه او پرته له دې چې عقیدوي ارزښتونو ته پاملرنه وکړي د غیر انساني خشونتونو نوي شکلونه و ازمایل، د خلکو په ککرو یې میخونه وټکول، د ښځو سینې یې غوڅې کړې او یا یې انسانان د حیواناتو په څیر قفسونو ته واچول. د طالبانو رژیم هم د ښځو حقوق په بشپړه توګه تر پښو لاندې کړل او د خلکو د لاسونو او پښو په پرې کولو کې خپل خاص مهارت وښود. د سپورت سټډیومونه یې د اعدام په مرکزونو بدل کړل او په ټول هیواد کې د خشونت لړۍ پراخه کړه. دا چې له دې ټولنیزې ستونزې سره چې زموږ د ټولنې په رګ رګ کې ځای نیولې ده څه ډول چلند وشي او څه ډول د خشونت ریښې له ټولنې څخه له منځه لاړې شي، دا د ازادۍ راډیو د دې نوې خپرونې یو اصلي هدف دی. دا خپرونه لومړی د خشونت د کلمې په تعریف پیلوو. پر نورو انسانانو هر ډول فزیکي او یا روحي تیری خشونت بلل کیږي. همداشان خشونت د ټولنې د یو غړي له هغه سلوک څخه عبارت دی چې هڅه کوي د فزیکي یا غیر فزیکي زور له لارې خپله غوښتنه پر یو بل کس یا د ټولنې پر یوې ډلې تحمیل کړي. په ساده توګه ویلی شو که احمد وغواړي د زور او جبر له لارې خپله غوښتنه پر محمود تحمیل کړي، نو احمد د محمود پر وړاندې له خشونت څخه کار اخیسته ده. او که احمد محمود ووهي او یا ناسزاوی ورته وکړي، نو احمد د محمود په وړاندې له خشونت او زور زیاتي څخه کار اخیسته ده. یو افغان کارپوه ډاکټر عزیز الدین احمد خشونت داسې تعریفوي:
عملی که باعث اضرار شخص مقابل گردد عبارت از خشونت است، چه فیزیکی باشد، چه روانی باشد و یا چه اشاره‌ای باشد. به طور مثال خشونت فیزیکی عبارت از لتو کوب کردن است، خشونت روانی عبارت است که از اثر خشونت طرف مقابل به وجود میاد، و اشاره‌ای مثلا پیشانی ترشی، زشت گفتن، زشت تل کردن عبارت از خشونت اشاره‌ای است.
د خشونت یو علت غضب ده. د لغت لمخې د خشونت معنا خشکی یا وچوالی، تندوالی او سختی ده. څرنګه چې خشونت د ژوند په ټولو کورنیو، ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې وجود لري، نو دا پدیده په څو ډولونو ویشل شوې ده. تر ټولو مهم ویش د دې پدیدې عمومي ویش ده چې په هغه کې خشونت په فزیکي، روحي، سیاسي یا حکومتي، دینی، مذهبي او جنسیتی خشونت ویشل شوه ده. کله بیا خشونت په مجاز خشونت، قانونی خشونت او دفاعی خشونت هم ویشل کیږي. خشونت کله بیا د هغه د شدت یا کمزورتیا له مخې هم په څو برخو ویشل کیږي. د مثال په توګه کمزوری فزیکی خشونت د وهلو، ټکولو په شکل، او یا دروند خشونت لکه خلق په درو وهل، شکنجه کول او وسلوال خشونت هم ویشل شوه ده. ولې خشونت رامنځته کیږي او د هغه د رامنځته کیدو سبب څه ده؟ ځینې کارپوهان په دې باور دي چې خشونت د انسان په طبیعت کې پروت ده، او دا غریزه به چې د انسان د طبیعت یوه برخه ده هیڅکله د انسان له ژوند څخه له منځه لاړه نه شي. په دې ډله پوهانو کې توماس هابس، ماکیاویلی، هیګل او فروید شامل دي. دې ډول خشونت ته ذاتي یا فطري خشونت وایي چې ریښه یې د انسان په جنیټیک کې ده. کله بیا خشونت رواني ناروغۍ نښانه هم ده، او یا دا چې د ټولنیزو دلایلو له مخې منځته راځي. ځینې ناروغان چې مغزه یې زیانمن شوي وي یا له رواني ستونزو سره مخامخ وي په خپل چلند کې له خشونته کار اخلي. دا ډول خشونت اکثرا فزیکي یا لفظي بڼه لري. ډاکټر همت په دې برخه کې وایي:
ډېر عوامل لري، لیکن عمده عوامل د تاوتریخوالي اول د کورنۍ محیط دی. مثلا په کور کې د هغه مېرمنې او د سختن ودونه چې جبري صورت نیولې، مثلا په طور د مثال جنۍ د 18 کلنه او د یو بوډا سره د دې واده چې دلته دی، چې دغه قانون د کورنۍ دغسې تاوتریخوالی منځته راولي. او بل خپله د کار محیط دی، یعنی اداره ده مثلا من په افغانستان کې ګورو چې په خپل ادارو کې یو څوک چې دولسم صنف نشا شوی او په انګلیسي او په کمپیوټر باندې پوهېږي دغه معاشونه $500 or $600 لیکن هغه متخصص چې سر یې سپین کړی دی او په خپل مسلک کې ډېر وارد دی د هغه اودره یا 8000 افغانۍ چې دا هم تاوتریخوالی منځته راوړي. او بل مهم عامل په کور کې به خپل دا رواني امراض دي. مثلا اکثره د افغانستان میرمنې په ژور خفګان یا په ډپریشن باندې اخته دي، نو دلته بل د خاوند یا د خسر یا د لیور د دې په مرضی باندې نه پوهېږي، حتی دته وایي توانې باندې کوي، نو دلته د دې په منځ کې دا جنجال دی. هره ورځ چې په دا په وړو باندې هم بد تاثیرات کوي. او یا مونږ او تاسې ګورو چې د دوی د مزاجونو په منځ کې توافق موجود نه دی. مثلا یو دموي مزاج جلۍ د یو صفرایي مزاج هلک سره یې واده کړی دی، نو دلته دی چې د دوی په منځ کې همیشه دپاره کورنۍ تاوتریخوالی دی چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې هم بد تاثیرات کوي.
ټولنیز عوامل هم د خشونت په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. فقر، بیکاري، کورنۍ ستونزې، مایوسي په فردي او ټولنیز ژوند کې له ناکامیو سره مخامخ کېدل، په مخدر موادو عادت کېدل او هغه کسان چې د ماشومتوب په دوران کې ځورول شوي وي، هغه ټولنیز عوامل دي چې د خشونت سبب کېږي. ډاکټر همت په دې اړه وایي
اساسي علت دلته دا دی چې په افغانستان کې همیشه لپاره اکثره فامیلونه د ماشومانو پر روان شناسي نه پوهېږي، خصوصا په اطراف کې. هغه ته داسې یو عجیب او غریب فرهنګ دی، پخوانه د زموږ د نیکونو او د هور نیکونو نه پاتې دی چې همیشه باید ماشوم توهین شي. ماشوم نه تنها په کور کې بلکې په مکتب کې هم دا توهینېږي. حال دا چې حدیث د پیغمبر دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې په ماشوم ترحم ونه کړي او د سپین ږیرو احترام ونه کړي. لیکن دلته دا دی نه، دلته قرآنی او احادیث او د آیات په مطابق د ماشومانو سره برخورد کیږي او نه د مدني قانون. موږ او تاسو دلته ګورو حتی دغسې پخوانو نه دا فرهنګ پاتې دی چې ماشوم باید توهین شي.
هغه خشونتونه چې ټولنیز عوامل لري هغه ته کسبي خشونت هم وایي. هغه کسان چې اجتماعي یا محیطي دلایل د خشونت د رامنځته کېدو سبب بولي، په دې باور دي چې د انسان فکر او سلوک د هغه د محیط او ټولنیزو شرایطو محصول دی چې یو کس په هغه کې ژوند کوي. ژان ژاک روسو، کارل مارکس او فریدریخ انګلس د هغو دانشمندانو له ډلې څخه دي چې ټولنیز شرایط د انسان د تفکر ټاکونکي بولي. اقتصادي عوامل لکه فقر، لوږه او بیکاري هم د خشونت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري. په ټولنه کې د مساواتو نشتوالی او بې عدالتي هم د خشونت د رامنځته کېدو سبب ګرځي. نور عوامل لکه جغرافیایي، ملي او قومي عوامل هم د خشونت پر رامنځته کېدو کې مهم